السلام علیکم او سهار مو پخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د وژې اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په خبری راپورونو کې اوري چې پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی سئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 38,000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9,000 بېرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. وچا د غندښنې داسې وخشي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د پام وړ کمې سوې دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق قاریان برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2,00,000 یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا یې ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکې وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژل شوي چې یو حیدر او بل حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو وارې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,03,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پانتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخ ته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پانتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونه اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږۍ شورا یوه غړي لیلیا ولاسوبا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوبا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږۍ شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا دریم کس دی چې نیول کېږي. د همغږۍ شورا غړي او معترضان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لرې کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دي چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوې ډیلی پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست 14 هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځین نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده.
د د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه پنځلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه یوشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس. او جلال آباد اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه څلورویشت.
خان محمد سیند حواله حالا خبر کړی. په افغانستان کې د سهار و بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. یو خوشې سوی طالب وایي چې سوله غواړي. دا هم وایي چې آسیایي بانک له ټاپي پروژې سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالي مرسته اعلان کړه. په پروان کې خلک اندېښنه لري چې له سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې شایي ضایع سي. په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سوي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ساعت جوړونکي سره خبرې سوي. تر اونیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځند او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د ترخی پلل زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاره کې د څرخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړي توګه ویندویان په اسانه زړه نه کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبري وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوحې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخت نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پایل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
ومردل چې تر دو اونیو ځنډ وروسته په د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. نن سهار وختي په مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې ټولې ته څیرمه چاودنه شوې ده. د پکتیا د والي په حواله تر چاودنې وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتلي دي او دوه تنه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات شریک کړو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. یو خوشی سوی طالب وایي چې سوله یې ارمان دی. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. کله چې سوله وي په افغانستان کې به د بیا رغونې پروژو ته هم زمینه برابره سي. د بیا رغونې یوه مهمه پروژه ټاپي پروژه ده چې اوس د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې آسیایي بانک له دې پروژې سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. تفصیل خان محمد سینا.
ټاپي هغه سیمه ایزه پروژه ده چې افغانستان کې لا هم عملی کارونه پیل شوي نه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي آسیایي پراختیایي بانک له دغې پروژې سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې افغانستان بیرته ورکولو ته مکلف نه، بلکې پاکستان او هندستان به آسیایي پراختیایي بانک ته د خپلې برخې پیسې ورکوي. د ټاپي پروژې د کار د پیلولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قانون او پټرولیم او د ځمکو او ښار جوړونې د وزارتونو او د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړه لیک پر مهال د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هارون چخانسوري وویل
پلانی است که در آغاز سال میلادی در افغانستان کار عملی در شهر هرات
پلان داده چې د دغه پروژې عملی کارونه به در روان میلادی کال په لومړیو کې د افغانستان په هرات ولایت کې پیل شي. کولای شو له تورغونډۍ تر هرات پورې پایپ لاین وغځوو چې هلته له ګازو نه د استفادې مرکز جوړ شي او له دې وروسته به په ټاکلي مسیر پر مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د ځمکو او ښار جوړونې وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو په لار کې 80% دولتي او 20% شخصي ځمکې پرتې دي. د ښار جوړونې او ځمکو د وزارت د مسؤلینو په خبره د استملاک شوو ځمکو د پیسو ورکړه د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت پر غاړه ده. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د دغه پروژې په عملي کولو ډېر باوري نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل ناامني، مدیریتي نیمګړتیاوې او د سیمې د هیوادونو بې باوري هغه ستونزې دي چې د دغه پروژې د پلي کولو پر لاره پرتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په پروان ولایت کې سیلاب ځپلو ته د سلګونو کسانو لخوا د ټولو سویو بشري مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې شغل سوي دي. د پروان ولایت ځینې سیمې په دې وروستیو کې سیلابونو سخت ځپلې دي. خاطر پردیس جزئیات لري.
په پروان ولایت کې تیر اونۍ د سختو سیلابونو له کبله شاوخوا 160 کسان مړه او 102 نور ټپیان شو. د سیلابونو په دې ولایت کې ګڼ مالی زیانونه هم واړول. اوس یو شمېر کسان او خیریه بنسټونه په دې ولایت کې زیانمن شویو ته د مرستو پر راټولولو بوخت دي. له دې کسانو یو هم حشمت رات فردی، هغه چې د مرکزي کابل د مرستې رسونې د یوې خیریه ټولنې همغږی کوونکی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې زیانمن شویو کسانو ته په سلګونو زره افغانۍ او د کور اړتیا وړ څیزونه راټول کړي دي.
نن هم د نورو مدني فعالانو په څیر په کابل کې یوه تګلاره رامنځته کړې چې له مخې خلکو ته مرستې راټولوو. موږ او نور ټول بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زیاتې لاسته راوړنې مو درلودې. البته زموږ د هڅو له برکته د مرستو یو ستر کاروان مو برابر کړ. د دې مرستو ډیره برخه هغه مېرمنې چې د مرستې لیواله دي مرستې کړې دي.
له بلې خوا د ګو فنډ می ویبسایټ چې همدغه سیلاب ځپلو ته مرستې راټولوي لیکلي چې تر دا مهاله د ګڼ شمېر افغانانو چې په هغې کې نوموتې فرهنګي، ورزشي او سیاسي څیرې هم شامل دي مرستې راټولې کړې. خو د دې مرستو د ویش په برخه کې بیا اندېښنې هم شته. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي تر اوسه یې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
دا ژوند نو څه معنا لري؟ هره ورځ زموږ نوم لیکل کېږي. هغه څوک چې کور یې خراب شوی هم نه دی مرسته ترلاسه کوي. تر اوسه موږ سره مرسته نه ده شوې، هیئت نه دی راغلی، کور نه لرو، موږ بېځایه شویو، چېرته ژوند وکړو؟
په ورته وخت کې د پروان ولایت د والي ویاند وحیده شاهکار وایي د دې مرستو د ویش لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې په سمه توګه ترې څارنه وکړي.
موږ د دې مرستو د ښه ویش لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په هغه کې رسنۍ، مدني ټولنې او سیمه ییزې ادارې شامل دي. موږ په دې برخه کې سروې پیل کړي او زیانمن به پیدا کړو.
د غل شاهکار په خبره تر اوسه 160 کورنۍ ته د حکومت له لوري هر یو ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. له دې سره هم مهاله یو شمېر خیریه بنسټونه هم له زیانمنو کسانو سره مرستې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
و بجې او 15 دقیقې کیدونکې دی. له اجمل انده به واورو چې نړیوالو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبر کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په وروستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیکې دی هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دي پلان شوي چې پراخه مرګ ژوبل واړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوې چې سکوت او ویره خپره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منصپوړي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوهې د تړون راهیسې کم شوي، خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیستی. واشنگټن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هدفي بریدونو کې په نښه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پوهنتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نېشنل انټرست خپرونې په یوه لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په ژمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زیدی. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانېدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو رپورټ ته اشاره کړې. په دې رپورټ کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې 2 ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلې، 2 ورسره عملیاتي پلانونه، روزنه، او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې د دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه یې اندېښنې پیدا کړې دي.
د روزګان ولایت د چنارتو ځینې اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ لارې د تړل کېدو له کبله له قحطۍ سره مخامخ شوي دي. وسله والو طالبانو له 3 میاشتو راهیسې پر دې ولسوالۍ چې بېوزلي هم پکې زیاته ده لارې بندې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د معاصره خلکو ژغونه دي، هغه چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره ورباندې تړلې او یا دې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ورپرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لورې دغه معاصره ملکي خلک وایي په ولسوالۍ کې نه درمل سته، نه ډاکټر، او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
د ولسوالۍ دغه خلک ولایتي او مرکزي اداره تورنوي چې بې کفایته ده او تر اوسه پورې د دوی هیڅ غم نه دی خوړلی.
د ولسوالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې تر 20,000 زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دي. د یادی ولسوالی ولسوال فیض محمد دانی پی هم د خلکو خبرې تاییدوي.
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوي. دا خو باید انتقال چې دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشخصه نه رانیولي او هغه تر اوسه ترمز پورې نه دي رارسېدلي. وضعیت ډېر بحراني حالت.
وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېدو تاییدوي. کاري صف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي، خو دا یې نه دی ویلي چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یادی ولسوالۍ ته د حواله لارې 4 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلي. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جیران کې همر د خلکو سره خبرې کړې دي. نوې والي نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات تر پکتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو خمخ کې هم هڅه روانه ده. هغه هڅه وځي چې څه ویږي.
هڅه مو کړ چې په دې اړه د مرکزی ادارې سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنې له ریاست غوښتنه کوي چې د میلمه کوټ، بڼې بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور راستولی.
میلمه کوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ ګوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونې او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسیدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمه کور ته روغلي یو دومره لوکسې ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بیخي اوسه پورې لیدلی نه ده، او په دغې هر وخت شنه وي. داسې لوکسې ونې لري چې وبینونې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمه کور ته کور وکړي. ستر زیدای، لوک زیدای، ښه صحاد و ښه د سپیری زیدای، د ثبتو زیدای. دوی کولی شي چې ټیکټ لوسته وي نروي او اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم له لرې میلمه کوټ په ګڼو او دنګو ونو پوښلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه یې خراب شوي، منځ کې یې هرزګ یا ویشنی شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچې دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفتونه یې بهسو کتاب یې کړه ونې هسو کتاب دی، اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ شي هغه بیرته بیا سه هغه شي ړنګ بانګ شي وسه.
د خوست ښار اوسیدونکي دا وویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت څه بندوبست و، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغونه شته، ونې ټولې ګڼې شوي دي، کټای مټای څوک نشته، او دا زی ډېر څه زاخ چټل شوی دا صبح ته پورا یا غې پورا اوس خال نه اترتي بخي زیات چټل شوی دی. بل اکوس دی ولې ړنګ دی دومره څوک نشته څوک غا ګوري دا دی ول جوړ کی خالص تیرای پر وتروشي.
بلوري ته د خوځ ذکرین ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو صنعت کار شوی او د برخې تنوري پروژې هم پلان شوی دي. د خوځ ذکرین ریاست مرستیال انجینر فضل رحیم ول په نګدی ورځو کې به د اړیکو دفتر پونون دیوی انجیو لخوا په میلمه کوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د 90% هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د WHO دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغې وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوي تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دادی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کورونا ویروس نور هم ډېر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. په ولسی جرګه کې د بلخ یو استازی عبدالحمید شریفي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول شوی. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې دوه پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 6 میلیونو واوښت. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د همغږي شورا یو غړي لیلیا پلاسووا نیولې ده. او د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي چې په کورونا وایرس تخته سوی وو د سږو د میکروبي کېدو له کبله ومړ. تازه خبر دا دی چې د پکتیا ولایت چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک سوی برید د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. ولایتي چارواکي وایي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه او وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله وله نښته پیل کړه. د والي ویان وایي په دې حمله کې دوه انتحاریان او درې سرتیري وژل سوي او 15 نور سرتیري ژوبل سوي دي. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او وضعیت د دې په وینا چې کنټرول شوی دی.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم اصغر دی، د خوست مرکز اوسیدونکی یم.
ډیره مننه. تاسو په خوست ښار کې کوم کاروبار کوئ؟
او وکړنه یا تکلنه نه په کاروبار کې بخیم. لومړی کې د کاروبار په سر کې ما په لرګي منډي کې اداري ماشين درلود. نو د دې سره په څنګ کې چې ما دې کاروبار د کړو ساتونو دراغلم، ما په خپل ساتسازي باندې شروع وکړل. نو ساتسازي هغه تاسو اسلام خان ویدل صدران او خدای دې وبخي وسو پات شوې دی. دغه سره مې میاش یو نیمه میاش کار وکړو. خو دومره سخت زما ذهن د ساتونو واغستل چې تاسو په یو نیمه میاش کې په دره کم ته په کار ما ځکلو چې داس کله کول چې کدا ساتونه مخبل جوړ کړی دي.
کچره تاسو امکانات برابر شي، مواد پلاستر شي، آیا د سورزم راتلی شي چې تاسو بخپل ساتونه جوړ کړئ؟
فکر چې امکانات پیدا شي د خو ځوانان دغه وړ استعداد نه لري، ځان نظر ته خیر نور لا ته چې کوم ته د ټوله پرزې پلاستر شي لري نه چې راغه بخښنه به ان شاء الله راغه ساتونه چې نن کابل کې جوړیږي، په انډیا، په ایران، نور مملکتونو کې جوړیږي. اې دې په یو څو چند هغه په خوښ کې جوړیږي. ولې چې امکانات وي
هغه ساتونه چې تاسو جوړوي البته ترمیموي کوم چې خراب شي هغه عادي څنګه دی هغه تاسو کورنی مصرف شان کور کېږي.
د سولو حرام روپۍ نه یو لاله روپۍ ډیر ځای نسی. موږ کاروبار الحمدلله سپاده، یعنی کوم ستوند نشته کې غلطي و درغلی نشته کې موږ سولو روپۍ موږ ټول الحمدلله کې نه په کوو کور خرچه خبر باندې کېږي.
ساتونه نوی نوی راوځي، ځینې د ساتونه د چې ټول د موبایلونو سیستم پکې دی. نو کچره غ ساتونه خرابې کې تاسو ته راوي تاسو جوړولای شي.
ما ته واځي باز د ساتونه راشي چا ته ریخي مې دلې نه وي خو پرې ګرم بیا نه کا جوړوي سم کا جوړوي نسم پرې ګرم نه بول امل چې امل دا چې تاسو ما ته پرای وي بیا مې هغه سات کې سم هغه پرزې ته ځل کې ګمو باځي باځي اور کانته فکر بون کوم باندې او شاید راسې مړای غدا یې سې چې کې پر مې سات چې کرے وړاندې کې ماشين خپل غستنی یې نه سرکار کوي هغه باندې چې کوم چلیم شیخ ما خره وزشت بنې ور سره بلات.
دا و د ژوند رنگونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشین ودروي او بیا د سولې خبري په خپل کې پایل کړي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سمي الله حلیمی تندر لیکلي، افغان حکومت د پیران کې د میشتو افغان کډوالو غم وخوري چې په بد وضعیت کې دي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب لیکلی افغان سیاستوال باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. خپلواک ساپای د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي په وروستیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله علیشنګ ولسوالۍ ته غځېدلې عمومي لاره تخریب او د لمنځه تلو په حال کې ده. دولت باید دې ستونزې ته جدي توجه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: وروستي سیلاب درویش کلی سخت ځپلی، باید له خلکو سره مرسته وسي. عبدالمنان عادل له هلمند لیکلي: لشکیل خو څخه هیله کو چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. او خان محمد اسلام یار په بل سیمه کې لیکلي: د حکومت دعوه پوهنې اداره سخته کمزوري ده. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله له احمد جعفر احمدي نه واورئ.